نمیده محمد گل لرنگ او لسیری نسور او سپین دک چا سره درکړی وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسی زما د واتس اپ او د اړیکې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅلوې بیا یې وایم سپر و و درې و شپږ و نه سلور و او روشن شمیره هم وایم سپر و سوا و نوی وسه وشپیت درې سو او شپږ پنځوس له پیغام په نشرورو په هیله کچا پیدا کوو شیرینی هم لري ښه وخت الله مو مل
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو رکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زبلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی تقریبا سلویش کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی. ده نقیب الله سی مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه چې مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړی نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 50 1 0 0 0 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 5 15 8 15 1 0 0 0 نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلټه.
سلامونه روشن سے محترم داسو تا تخنیکی امکارانو تا بیا دا زادهی طول خوگو تا دغا وقت مو بخیر. زه خیال زرگی در سر پیغام پرگدم ننگرهار ولایت و لکامه و لسالی زخا. زمون یو ملگر پنم دا سمیع الله ولدی حسیب الله دو دومشتو راهیسی دیران تا دا تک پر محال بانده نادره کشوه ده. سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او توري جامې پر تندي که پاړی هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره پلان دي دوه غبرګو شمارو اړیکې ونیسي. شماره عبارت د 0 5 5 3 8 یعنی 0 3 0 3 3 8 روشن شمارا دا 0 9 8 3 5 تیرا مننه روشن سے محترم آتا سودی آباد سے تربیا خوخ پیشی بھی رخ بے پامان.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکونکو ته دزما سلامونه نیکی هیلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایه میانجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. د غلور چې ورکه ده بی بی خدیجه نمیږي. د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. په رنگ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوی ماینه لري استاد دی. نو د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دې معلومات راکې یا د بی بی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته ژنګ ووي 0 0 3 2 2 6 6 شماره بیا درته وایم 0 0 0 3 2 2 6 6 نو زما واتس اپ خراب وو، خپل می د ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی، ټلیفون می خراب شو، اوس می جوړ کړی دی. نو اوس می بیرته په خپل بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اولاد حججم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمیره دې راسره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 سلویښ 2 سلویښ 9 سوه.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشن تاسو ته او ټول چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زید د شریف الله په نوم باندې ده چې 9 کال عمر لري. د تیر 2 اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات مخکې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 اویا 25 1 2 5 6 1 3 6 و، یعنی 0 اویا 25 1 6 1 3 6. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشن چې زما پیغام بار بار نشر کوي.
سلامونه روشن سر، تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران، 8 کاله عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. تور جامع وطن دی، عصبی مشکل هم لري. هر چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا 25 1 3. شمېره بیا درته وایم 0 اویا 25 1 3. او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 14 11 6 5. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 14 11 6 5. یو شم کوم خل لري چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل.
السلام علیکم. د ازادي راډیو سلامونه قبول کړئ. زموږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسېدونکی ده. تقریبا 6 کاله کېږي دلته ایران کښې نادرکه سوی ده. تر دغه اوسه پرې هېڅ پته معلومات نشته. سپین ږیری ده، په هغه ټایم کښې ږیره شناوۍ وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ په املا ده، په املا د کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته یې سر مال شریک کړي. که هر چا او هر چا سره انډیوال یې پېژني ویني موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کښې حالات ډېر سخت خراب دي.
ګرانه وروره، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نه و ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمېره مو هم په خپله نه وویل. تاسو ویلي دي چې اورېدونکي دې دغه واټساپ شمېرې ته زنګ ووهي. نو ستاسو د واټساپ نمره ټول اورېدونکي نه ویني. نو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې خپل نوم هم ووایاست او د خپل واتساپ شمېره په خپله ووایاست. خو نن به زه ستاسو د واتساپ دغه شمېره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اورېدونکو ته ولولم. 0098 9 3 3 0 9 3 9 4 6. شمېره بیا تکراروم، 0098 4. فکر کوم دا د ایران کود نمبر دی. او وروسته بیا 9 3 3 0 9 3 9 4 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیره مننه ځندې کوم چې دا برنامه یې جوړه کړې ده. ډیر خوشحاله یم. زموږ یو ورور دی په نامه سر د رحمت الله، د پلار نوم لال محمد دی، د ورونو نوم یې موسی، نعمت الله، اغه محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپله مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې دی د کور سلا درکه سوی دی. هغه وخت عمر وو وویشت کاله تقریبا، اوس به انشاءالله څلوېښت کاله د عمر به وي. نو د کوره وتلی دی. زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله ده که چیرې د ده په هکله باندې معلومات لري نو دې موږ ته پر دې شمېره ټلیفون وکړي. په فارسي به اعلان کوم شماره، نو 298-9-15-0-3-0-2-3-0 دغه نمبر باندې دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي. او زموږ کور په ایران کې دی، د ورور کور مې په ویش کې دی. مننه کوم ستاسو څخه، جزاک الله. بیا به نمبر درته وړاندې کوم، 298-0-915-0-430-230.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر روشن صاحب ساتھ خیر زیات مننه چې موږ پیغامونه خبره از عبد القیوم حاج فرید د پراد ولایت د بندنو څخه سره په کومه زما یو ورو دی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی. عبد الله سمیت کیږي چې نظر کسوی دی کچيري د موږ आवाज اوري بل مسلمان ورو د پړ معلومات لري. کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوي. ورو 15 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره مې دا 0-0-4-0 و اته شپار سلور. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم، 0-0-4-0 و اته شپار سلور. تای روشن صاحب څخه ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپره ژوندۍ وسی.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی. تقریبا 14 کاله عمر لري او 2.5 کاله کیږي چې ورک سوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ژغ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره د 0-0-3-0-6-5-1-4 او د اتصال شمیره د 0-3-1-3-0-2-5-5-4. شمیره یوار بیا تکرارم، 0-0-15-15-14 او 0-0-15-15-15. نو جایزه ډیره جایزه لري که هر مسلمان ورته معلومات وي. موږ ډیر سرګردانه که په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو موږ ته دې معلومات راکړي که د لیته په افغانستان کې کبل ځای.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د سپین مسجد تکلی اوسیدونکی یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپینې جامې په تن وي چې تقریبا 8 میاشتې وخت کېږي چې ورک سوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه هم دا اوس لولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 0-0-3-0-5-8-5-9-2-5-0. شمیره بیا تکرارم، 0-0-3-0-5-8-5-9-2-5-0.
سلام علیکم، نوم غلام ولی د دایرات ولایت دربسنګ ولسوالی ستا سره په تماس کې. مړو بچی کاکا د شه محمد حسین په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسوې دي که هر شته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي، 0-0-3-0-9-3-0-10. بل نمبر دی 0-0-2-8-8-5-5-8-1-8. مننه که داز ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نشر کی. طاہر روشن صاحب، عبدالکیم خبر کوم. دلته میا ځای یو ورور رخ سوی دی، تقریبا 12 کاله عمر دی. دراش میچ کې جن اندر کا سوی دی. کچیر د مز आवाज او ریبل مسلمان ورور د پاره معلومات لري. د ما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي. 28 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0-0-5-8-4-0-0-5-4-0-8-4-0-0-0-5-4-0-8-4-0.
السلام علیکم، د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا 2 کاله کېږي چې د کوره نه درکه دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې معلومات یا ایلدلی نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرین یې هم درلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 7 8 10 9 5 2. والسلام په احترام.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ له لارې راولېږئ، موږ درته خبرو. تر اتلونکې خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 11 2 41 11 5.
د ازادي میلمه السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته ښه راغلاست. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مونږ نن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي میلمه دی. سمیع الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروي؟
والا وروره، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نورو مو کار سیستمونه یې ښه و. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخود. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه نه شو پوره کولای، مصارف یې نه شو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست. د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژنده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. چې دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي 15 څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه 1990 کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک و، غریب و، هلکان و، جینکۍ وي. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیو، په نیمه تخفیف ما نیو. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیو. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړه.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل؟ یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل مطلب عمومي رئیس وم کنه، ما درس نه ورکاو، مون سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم سل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ما ورته ورکولې. نو خپله زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په دیارلس سوه درې پنځه نوي کې ما جوړ کړی دی، صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و خلک بېوزله و. نو ما ټول تقریبا ما څوارلس ټولنو سره قرارداد کړی دی په پنځوس فیصده په نیمه تخفیف، او هغه خلک چې به واقعا غریب و ما به هغه څارله، زه به ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه، هغه ما پرې نیوله، یعنی مطلب ما پرې روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د اووه زره نیم زره خوشه محصلین او دا زموږ انسټیټیوټ نه فارغ شوي. دې کې د فیس وسې نه لاره، دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګېږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم، طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله محصلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي؟ کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شوه، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې څانګه لرله، خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي، همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لورانې او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه یې د میاشتې اته زره روپۍ راځي. نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه، تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لر فیلن، او وزره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو دې خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هماغه سپات شو، زه دې خواته ترکیه خواته راغلی یم.
یعنی هدف تاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي،
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړئ؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو، کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم، خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو نا وخت نه کړی خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شي. همداسې به نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی. هر شي ته ما ټیم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې وې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان کې ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نوی ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کمبل موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاو د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي تشویق نه وي نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي کله پیسه وي کله نه وي نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول چا سره مو تماسونه درلودل هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې غنیخیل ولسوال قومندان د امنیه همداسې ښاروال تر والي پورې تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده هغو حق به خوړل کېده د ولس نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي د دې حق ولې غوښتل کېږي دغه کس غریب دی دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کول نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول د تعلیم په باره کې نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د دغو قومندان نه نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي وو خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو هغه کوم دغه چې اوس مونږ په ګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي بس نوی حکومت چې راغی هغو مونږ ته بس ځواب راکړ اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف نومېده د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و امریکا هغه ګشنا ردي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و نتیجې باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه خو بس لار خپل کلینیک ته روان وو صبح کې خلک ورته رامخته شوي وو پنځه کسه او د موټر یې کیستی او ویشتلی وو.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې دوه نوي برازي نو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي وو ډېر زیات غریب به راټول وو تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده هغه ټول پری وو هېڅ نه وو نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو ټول شینوارو ته خدمت کړی دی هلته ډېر زیاتې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه وي پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره. نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وظف شوی نو کېدای شي نور خو کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بل رقم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبره تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړي.
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم اوسه مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی. یو ګینټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و. په همدې ورځ باندې مې روژه و، نو ما ته یې ویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ. خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوی وه، پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګینټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
والا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنې ډېر زیات امیدونه ورته لرله. زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات وو، خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو؟ نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې مونږ لرل او هغه مخکې روان کړو، هغو هغه ټول پاتې شو افغانستان کې. نو دېنه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا افغانستان کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي، خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
والا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي.
تاسو ویل کورنۍ، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مو کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو، یا حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم. مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نه کلن دی، او بیا ما لور دا اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو. دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي. او هم تماس نیسي مونږ سره، حتما ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان را ورسو؟
ترکیه ته خدا سیو چې دا ویزی ما ډیر کوشش وکړو ویزی بند وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلې. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوې، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بېخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلې، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته ښخې. مونږ سره یو ملګری و، هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو 4-5 جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی، او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله، تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر 100 زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر 100 زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی دغه لسو ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پېژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات تر راغون شوي دي، او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمني خواته، لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار، د ژوند، زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو، او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ، څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا 8 کسه افغانان دي، او دلته تقریبا 2 کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي، ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه، زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده، هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولی نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و، هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و، نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي، بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، او پسې زوريګو هر شپې یاد تراولو پر خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بے درس نه دی پاتې؟
تقریبا دا یو نیم کال بشي چې بے درس دی، نو مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یوه تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوی آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وئ.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 15.5 موندلی شئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ. دل
ته پهار کې اوس هر سیږي په پیسو شامل